السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې یو لسمی بجې دي په دې خبري سات کې مو ظفر خندا صدر کړی کو په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا او د افغانستان په اړه ریپورټونه راوړي دي کومړې برزو خبرونه تا وړاندې کوم کې زمو همکار پامیر ساحل دي
د بلوچستان کروندګرو د بجلی زیات لوډ شیډنګ پر ضد د پراخ کاربندیز پیلولو اعلان کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکښ مشر ویلي دی چې پاکستانی چارواکي ورسره په کراچۍ کې د ایسارو زرګونو کنټینرو پر خوشې کولو سلا شوي دي او د ترکیې پارلمان یو کمیشن په ناټو د سویډن د ورګړېدو غوښتنلیک باندې رایه اچونه ځنډولې. بشپړ خبرونه د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد روانې میاشتې لو وشتمې خطر نامعلومې مودې پورې د کاربندي اعلان کړی دی. د کروندګرو د ټولنې یو مخکښ مشر کاظم اڅکزي پرون مشال راډیو ته ویل چې بزګر او باغوانان به د کاربندیز پر مهال د بلوچستان لوی لارې تړي او د برښنا بیلونه به هم نه پرې کوي. نوموړي ویل د اوبو او برښنا چارو له ادارې واپړه سره موافقه کړې چې بزګران به د هر ټیوب ویل پر سر 2000 روپۍ بل ورکوي او هغه اداره به ورته په بدل کې د ورځې 8 ساعته بجلی ورکوي خو له تیرو دوو میاشتو راهیسې خپل ژمنه نه عملي کوي. نوموړي زیاته کړه چې اوس د غنمو د کښت موسم دی او د پټیو تیارولو لپاره اوبو ته ضرورت دی. خو په کوټه کې د وابډا ویان محمد افضل بلوڅ مشال راډیو ته ویل چې کروندګرو د عربونو روپیو بلونه نه دي پرې کړي چې له کبله یې ورته زیاته بجلی نشي ورکولی. د بلوچستان د اطلاعاتي چارو لنډمهالي وزیر جان اڅکزي پرون مشال راډیو ته ویل چې ژر به د کروندګرو او وابډا ترمنځ اختلافات ختم کړي. نوموړي زیاته کړه چې د ستونزو د هواري لپاره یې له دواړو خواوو سره خبرو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکښ مشر وایي چې پاکستانی چارواکو ورسره د هغو زرګونو کنټینرو د لیږد موافقه کړې ده چې په کراچۍ بندر کې ایسار دي. خانجان الکوزی بیگا مشال راډیو ته ویل چې د سوداګرۍ خونو د مشر یونس مومند په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره غونډې وکړې چې پکې پریکړه شوې چې افغانستان ته به د زیاترو کنټینرو لیږد د نومبر 11 پیل شي.
درې زره اووه سوه کنټینر چې دي په دې کې 322 کنټینره د نیګیټیډ لیست دي چې ممنوع مواد دي. دا به یا افغانان د پاکستان په ډیوټي باندې محصولۍ دلته به خرڅولی شي او یا به بېرته ریکسپورټي وباسي به ځدي بل ملک ته وړي هر چېرته چې وړي په بله لار. او متباقي چې څه کنټینر دي چې دا تقریبا 3200 کنټینر کېږي دا به په پخواني سیستم باندې محصولېږي او دا به افغانستان ته ځي.
الکوزی زیاته کړه چې د پاکستان چارواکو ورته ویلي دي چې په راتلونکي کې د سوداګرۍ پر شرایطو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي. اسلام آباد لا د افغان سوداګرو سره د موافقې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د نومبر پر 14 د پاکستان د بهرنیو چارو له لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی څخه د کنټینرو د خوشې کولو غوښتنه وکړه. هغه کنټینرونه په خوړو، برقي سامانونو، د ماشینونو په پرزو، رخت او کیمیاوي موادو بار دی. اسلام آباد وایي چې داسې شیان د افغانستان په نوم واردي کې چې هلته اړتیا نشته او بیا پاکستان ته قاچاقي چې له کبله ورته مالی زیان اوړي. د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو له پاکستانه د بی اسناد افغانانو پر ستنولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO پرون په بیان کې ویل چې په ډله ییز ډول د کډوالو ستنول په هغوی کې د ګزړن په ګډون د نورو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. سازمان وایي له ستنو شویو افغانانو سره د مرستو لپاره 10 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې تر اوسه یې له څه باندې 1,00,000 کډوالو سره مرسته کړې ده خو که 14 میلیونه ډالر یې ترلاسه نه کړل نو له نورو ستنېدونکو سره به اړینې مرستې ونه کړای شي. د ملګرو ملتونو د ښځو چارو د ادارې د افغانستان څانګې هم پرون ویل چې هیواد ته په ستنېدونکو 80% ښځې او ماشومان دي چې مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو تر دې مخکې هم له پاکستانه د افغانانو پر ایستلو اندېښنه ښوولې ده خو د پاکستان چارواکو د نومبر له لومړۍ راهیسې هیواد ته د بې اسناد افغانانو ستنولو ته دوام ورکړی دی. د ترکیې د پارلمان د بهرنیو چارو کمیشن په ناټو ائتلاف د سویډن د ورګړېدو پر غوښتنلیک رایا چونه ځنډولې ده. پرونی اقدام د هغه هیواد د هیلې له خنډ سره مخامخوي چې له یو نیم کال راهیسې په ناټو د ورګړېدو منتظر دی. د کمیشن مشر فواد اوکتای پرون ویل چې پر دې موضوع نورې خبرې کوي او کېدای شي چې په دې اړه قانوني مسوده راتلونکې اونۍ بیا په اجنډا کې ورشامل کړي، خو کره نیټه یې ونه ښوده. د ترکیې د پارلمان د بهرنیو چارو کمیشن د ولسمشر رجب طیب اردوغان د واکمن ګوند په کنټرول کې دی. اردوغان روانه میاشت ویلي ول چې هغه به په ناټو د سویډن د ورګړېدو په بهیر کې د اسانتیاو پیدا کولو هڅه وکړي، خو زیاته کړه چې هغه هیواد تر اوسه د کورد وسلوالو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. او ټاکل شوی چې هند او آسترالیا د نومبر پر 19 د 500 اوور کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې یو بل ته مخامخ شي. دا تر هغه وروسته ده چې پرون په دویمه نیمه پایلوبه کې آسترالیا د جنوبي افریقا لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د کلکتې په لوبغالي کې لومړی بیټنګ جنوبي افریقا وکړه او 212 منډې جوړې کړې. آسترالیا ټاکلی هدف په 48 اوور کې د وو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. تر دې مخکې د نومبر پر 15 هندۍ لوبډلې نیوزیلینډ ته په ماتې ورکولو پایلوبې ته لار موندلې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار په امیر ساحل ناوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواورې د بلوچستان کروندګرو د روانې میاشتې په وروستیو کې د بجلی لوډ شډنګ پر ضد د پراخ کاربندیز پیلولو اعلان کړی. شنونکي وایي وابډا د بجلی نه ورکولو له کبله بزګرانو ته زیاته بجلی نه ورکوي.
اوس وابډا والا دا وایي چې 400 روپۍ زیات شي د زمیندارانو بقایجات.
په داسې حال کې چې په چمن کې د پاسپورت او ویزې شرط پر ضد پر لټ روان دي، د سیمې ماشومانو یې هم پر ضد لاریون کړی دی. په دې اړه تاسو ته معلومات درکوم. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف پاکستان ته د پور د دویم قسط پر ورکولو موافقه کړې، خو شنونکي وایي اسلام آباد باید د اقتصاد سمولو لپاره کوټلي اقدامات وکړي. په داسې حال کې چې انتخاباتي کمیشن د ټول ټاکنو لپاره د فبروري 8 نیټه غوره کړې، په خیبر پختونخوا کې سیاسي هلې ځلې زیات شوې دي. له مشال سره واورې تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان لنډمهالي حکومت ویلي دي چې زر بعد د کروندګرو او د اوبو برېښنا چارو ادارې وابډا ترمنځ اختلافات هوار کړي. دا په داسې حال کې ده چې زمیندارانو د زیات برېښنایي لوډ شډنګ پر ضد د نومبر له د ویشتمې څخه په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی دی. وایي چې د بجلی بلونه هم نه ورکوي. د کاروانګرو ټولنې یو مخکښ مشر پرون مشال لډیو ته ویل چې د غنمو د کښت وخت خو وابډا ورته له ژمنې سره سم 8 ساعته بجلی نه ورکوي، چې له کبله یې پټي نه شي اوبه کولې. د وابډا یو چارواکي ویلي چې کاروانګر د بجلی بلونه نه ورکوي نو ځکه ورته زیاته بجلی نه شي ورکولې. په دغه اړه نور تفصیل د ایوب ترین نه.
د بلوچستان د کروندګرو اتحادې یا زمیندار اکشن کمیټي پریکړه کړې ده چې د نومبر د میاشتې د 18 نیټ څخه به په ټوله صوبه کې نه هیوازي په جام اړتال کوي، بلکې د دوی په خبره چې دا اړتال به تر ناڅرګند وخت پورې روان وي او د اړتال پر مهال به دوی د بجلی بلان هم نه جمع کوي. په دې ترڅ کې د نومبر په 14 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادې مرستیال مشر کاظم اچکزي وویل چې د تیرو دوو میاشتو راهیسې په صوبه کې د کروندګرو لپاره 24 ساعته بجلی بنده وي، چې له امله د دوی کښت او فصلونه د تباهۍ سره مخ شوي دي. د نوموړي په خبره چې د پرله پسې احتجاجو وروسته د صوبایي حکومت او وابډا د چارواکو سره تړون دوی لاسلیک کړی و چې هر زمیندار به د یو ټیوبویل پر سر په میاشت کې 2000 روپۍ بل ادا کوي، لیکن د ده په وینا چې حکومت او وابډا د هغه څخه پر شا تللی دي.
هغو سره موږ لیکلی وکړه د 6000 بجای مش 2000 بل او میټران د لګولو تفصیل هغه ټول سره وکړي. لکه د IMF شرط پر دې باندې لاګو شوی دی چې دی وایي د مزري چې ویل ته به سبسډي نه ورکول کیږي او دا دی په 2023 په بجټ کې په شمسیان کې راولي. موږ د دې د دغه شی سره متفق یو د سولارایزیشن پورې پر زاړه شډول باندې د بجلی سپلای بحالېدل ضروري په داده چې د بلوچستان د 50% خلکو روزګار زراعت دی چې تقریبا 900000 خلک جوړیږي.
په کوټه کې خبریال سید علي شاوای په کار دی چې مرکزی او صوبایي حکومت د کروندګرو دا ستونزه د خبرو د لارې هوار کړي.
که د ایالت حکومت وي که د مرکز حکومت وي دوی ټولو ته په کار دی چې دا کم زمینداران دي د دوی چې کومې خبرې دي هغه واوري او په کار دا دی چې د کم د بجلی مسله ده دا حل کړي. یعنی په کوټه ښار کې دا وخت 8 غنټې 10 غنټې د بجلی لوډ شیډنګ دی. نو ته اندازه کولی شي چې د بلوچستان چې کم شپږ دېرش ضلع دي په هغو کې څه صورت حال دی. 40 غنټې 22 غنټې د بلوچستان چې کم کلي دي ضلع دي په دې ټولو کې هلته د بجلی لوډ شیډنګ دی. اوس وابدا والا دا وایي چې تر 400 روپۍ زیات چې دي دا د زمیندارانو د هغو خلاف چې کوم بقایجات دي هغه به دا ورکوي. اوس د هغو پوزیشن داسې دی چې تیر کال د سیلاب د وجې د بارانو له وجې د هغو ته ډېر زیات تاوان رسېدلی دی.
په دې ترڅ کې چې کله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوي نو هغه ومشال ریډیو ته وویل چې حکومت به ډېر ژر د وابډا او کروندګرو ترمنځ د بجلی دا ستونزه هواره کړي.
موږ هڅه کوو چې د دوی سره د خبرو د اترو د لارې مسله حل کړو. تر اوسه پورې د مرکزی حکومت د ادارې د برېښنا جوړولو کوم اداره ده د زمیندارانو ترمنځ په ځینې ایشوز باندې اوس هم یعنی اختلاف دی. موږ هڅه کوو چې دوی ترمنځ دا اختلاف ختم سي او یو جوړجاړي ته ورسیږو. نو موږ له دوی سره په خبرو کې یو، همدارنګه د فدرال حکومت د ادارې سره په خبرو کې یو. نو هیله لرو چې د دې به یو حل راووځي ژر.
بل پلو ته د کروندګرو د اتحادې د مشرانو په وینا چې اوس د صوبې په زیاترو برخو کې د غنمو د کرنې وخت دی، د کوم لپاره چې د اوبو زیاته اړتیا لیدل کیږي او که وابډا په ورځ کې 8 ساعته ودی ته بجلی ورنه کړه نو په نتیجه کې به د بلوچستان کروندګر د راتلونکي کال د غنمو د فصل څخه بې برخې پاتې شي. خو په کوټه کې د وابډا یا کیسکو د ادارې ویاند افضل بلوچ بیا و مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بلوچستان پر کروندګرو پسې د وابډا په 40 روپۍ د بجلی د بلانو په توګه پاتې دي چې له امله کیسکو په ورځ کې د صوبې و کروندګرو ته د 2 ساعتو څخه زیاته بجلی نشي ورکولی. د نوموړي په خبره چې د صوبې د کروندګرو د کویانو د روان کال د اکتوبر د میاشتې بل 1.5 روپۍ څخه زیات جوړ شوی دی، خو د کروندګرو لخوا یوازې 4 لک روپۍ د بلانو په توګه جمع شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، په چمن کې د تاجرانو اتحادی او سیاسي ګوندونو مشرانو، غړو او پلویانو د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کېدو پر ضد پرلت دوام ورکړې دی. غوښتنه کوي چې حکومت د خلکو ته د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه د پخوا غوندې په پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. بلخوا د سیمې ماشومانو هم د دغه احتجاج کې ګډون کړی دی. دا وخت موږ سره د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم د ټلیفون په لیکه دی. سمد، تاسو ته ستړي مشي وایم او په دې اړه څه وروستي معلومات لرئ؟
مننه. تاسو هم ستړي مسئ، لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه چې د سوداګرو سیاسي ګوندونو لغړیانو یا پنډیانو لخوا لتهری 28 اکتوبر څخه دغه پرلت روان دی، کوم چې پر ډیورنت کرښه باندې د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد باندې دغه پرلت کښېنولې دی. نو نن په دې پرلت یو برخه داسې و چې ماشومان چې د چمن کم ځای ماشومان چې دی هغه راوتلې دي، نو هغه په چمن شهر کې یو لاریون تر سره کوي. نو دغه موږ ولیدل چې دغه ماشومانو په خپل لتیرو دوه درو ورځې ښه پر ټولنیزو رسنیو خپل پیغامونه خبرول چې ماشومان راووزي. نو نن د دې دغه لاریون فیل کې په چمن کې کم چې د ملشی کلی ته نږدې ډیورن کرښ سره الته پرلاتو د دغه ځای د خپل لاریون را پیل کړ او د چمن په شهر کې دا وخت د دوی لاریون چې دغه د جلسې بر خبره کړی د نوغه ماشومان چې دغه خپل ویناوي کوي. زمرد ځینې ماشومان سره داسې خبرې هم وسوي چې هغه راته ویل چې زموږ کورونه چې دي ځنی کورونه دي د هغه کرایې نه پوره کیږي موږ هغه کرایې لکه مخوا کو او بیا کوم زموږ په کورونه کې کوم د خوراک چشاک شان دي هغه ختم شوی دي ځکه چې زما د پلار زما د کا روزګار چې واغه د پولیس سره تړلې وو نو هغه پوله چې ور باندې تړل سوی د نن 28مه ورځ ده نو زموږ په کور کې هغه د خړو چشلو څه شان چې وی هغه نوی نو په دې باندې هغه خپل کم پرلت چې دی هغه روان کړی دی بلکې احتجاجي لاریون او سره د پرلتوال غشتنی هم دغه دی چې پر ډیورن کرښه د افغانستان غاړې ته نیوی سلنه کاروبار چې دی هغه د چمن د خلکو دی چې سهار شپږ و اته بجې بدې زی هلته د پولی هغه غاړې ته حالته دکانونه دي کاروبارونه دي منډیانې دي نو ماشام چې دی هغه به تخپل کور ته راځي نو کچیر دغه د پاسپورت او ویزې شرط ته لازمی کیږي نو بیا دغه خلک چې دی هغه نس کولای چې را ورځ پر پاسپورت باندې ټاپې لګوي او دغه خپل کاروبار ته راځي او بل ایوه پدې
بل خا تاسو خبر هم کوله خو دا پرلت چې څنګه تاسو د 13 اکتوبر میاشتې نه شروع شوه دي کنه نو تر اوسه دغه غوښتنو پاړه باندې حکومتي چارواکي دغه پرلت ته ورغلي دي یا ورسره د مذاکرات تر سره کړی دي
بله پر خندې له دوی سره د بلوچستان د اطلاعاتو لړمهاله وزیر جان اسګزي او دا سی بیا کوم حکومتي چارواکي چې د څو ځلک شینستلې دي د دې سره خبرې اترې سوي دي او دغه خبرو اترو یې څه خاص پایله نه دور کړي او په دې لړ کې نن پښتون ژغورنې غورزنګ به لچمنه کله چې دغه د ماشومانو لاریون تر سره سي نو دوی به یو مارچ سدی اغم تر کوټ پوری راباسي د احتجاج په توګه د پښتون ژغورنې غورزنګ د بلوچستان د مشر نور باچا سره لشيبه مخکزمه خبري وسوي نو غوم راته ویل چې په دې لړ کې موږ خپل یو مارچ د احتجاج په توګه باسو چې په درې څلور ورځې کې به موږ کوټ ته ورسیږو او حالت به خپل احتجاج شې دی هغه ریکارډ کو خدای څرګنده نه کچ په کوټ کې به دی یلته د خپل احتجاج شې دی یلته به پرلت وی هغه به چیر وی
سمد ډیر مننه سمد دغه معلومات را کولونه پور روانو پروګرامونو کې به هم ستاسو نه معلومات خلک کوم ودان اوریدونکو د بلوچستان چارواکو د نوومبر لپیل راهیسه پر چمن به له پاسپورت او ویزه تک وتربلې دي
دا مشال رادیو
دا مشال ریډیو دا وریدونکو د سین صوبې په یو شمیر نورو خارونو کې اوسیدونکو پښتنو دا وکړی دا چې لتیرو سو ورځو راهیسی پولیس ته بیا اسناد افغان کډوالو په نوم انسی تانو ته بیاي او ورسخه پیسې اخلي دوی پرون مشال ریډیو ته ویل چې پولیس پښتانه کاروباریان نسی او تر سو ورځو پورې په تانو کې بند ساتي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر هم د پښتنو د زورونې تور پورې کوي خو د سین د کورونو چارو لړن محالی وزیر پرون مشال لډیو ته ویل چې ترزینو شکایتونو تر لاسه کولو وروسته یې چارواکو ته امر کړی دی چې د پښتنو د زورونې مخه دی ونیسي حارس نواز زیاته کړه چې هیڅ څوک اجازه نه لري چې اسناد لرونکي افغان کډوال ونیسي په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي په دې رپورت کې اورو
د کراچۍ ترڅنګ د سند په بیا بیلو سیمو کې میش پښتانوي چې پولیس اوس هم د افغان کډوالو په نوم زوروي تانو ته بوزي او پیسې ترې اخلي د سند په حیدرآباد کې میش جان محمد خان د نومبر په 14مه مشال لیډیو ته ویلي په حیدرآباد بدین جامشورو او د سند په نورو سیمو کې هر ورځ په ګڼ شمیر کې پښتانه پولیسي پورته کوي
په دې کې مومن دي په دې کې کاکړ دي ترین دي اسګزي دي اکاخیل دي نورزي دي په دې پېښور په کوټه کې او په سواد کې کوم کومونه د مومندان دا مکس کومونه چې کوم نه پرېد دا ټول وړي دي په دې کې د جمشورو کوټرینه هم خلک وړي دي حیدرآباد شهر نه خلک وړي دي لطیف آباد ارتګرد څخه کوم علاقې دي حالانه کیسا ورسره بدین علاقې دا اغه ځینېم خلک را وړي دي
جان محمد خان زیاته کړي چې اعلی پولیسو چارواکو سره ډیپټي کمشنرانو او نورو سرکاري چارواکو ته هم وار په وار خطونه استولې دي، خو تر اوسه پولیسو د پښتنو سره ناروا چلن نه دی ودرولې. د سن په بیلابیلو سیمو کې د پښتنو سره روان چلن باندې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ نورو ګوندونو او مدني فعالو هم په سن حکومت او پولیسو سختي نیوکې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبي مشر سلیم خان ترین د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل پولیس پښتانه پورته کوي، کاروبارونه بندوي او بیا د پلټنو په نوم 100 ورځې پټانو کې بند ساتل کیږي.
دا ټول سن کې چې کم ظلم جبر ناروا د پښتونخوا سره روان ده، د افغان کډوالو په بانه عام افغانان هم نشي، بیا د هغه په اړه کې د خیبر پښتونخوا پښتانه، د قبایل پښتانه، د کوټ پښتانه، دا ټول د لاسونو چولې دي. ڈی سی حیدرآباد، کمشنر حیدرآباد، آر پی او حیدرآباد، ڈی پی او حیدرآباد، دی پختانه ونی سی خداغه د نادرا د ویریفیکیشن عمل دمرا ناکارا دی چې وس پاکستانی پښتانه تقریبا نر وځي په سنټر کې بند، په لاکپ کې بند، شناختی کارډونه جمع سوي، موبایلونه جمع سوي.
سلیم خان ترین زیاته کړي چې د 1300 رهسی په حیدرآباد جام شروع او د سن په نورو سیمو کې ګڼ شمیر پښتانه پولیسو په تور پور تکړی چې تاسو به اسناد افغان کډوالی. سلیم خان وایي چې د ګنغړوې په 1300 ورځو کې حیدرآباد، جام شورو او نورو سیمو کې هغه پښتانه او قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال د پټانو ناره خوشی کړي چې پولیسو د بی اسناد افغانانو په نوم پور تکړی وو. بلخوا د سن حکومت دا تور رد کړي او وایي چې چاته هم دا اجازه نشتا چې په صبح کې میش پښتانه یا د نورو سیمو خلک وزوروي. د سن د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر حارث نواز د نومبر په 14 په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل مشال ریډیو ته وویل دا ډول ځنی شکایتونه ورته شوي وو. دوی د مخنیوي د پاره چارواکو ته لارښوونې کړې دي.
ڈپٹی کمشنر نادرا، ایس ایس پی اور اس کے بعد اسپیشل برانچ
دے وائی ڈپٹی کمشنر نادرا د پولیسو ایس ایس پی او اسپیشل برانچ تا لارښوونې شوي دي. څوک هم دا اجازه نه لري چې پاکستانی پښتانه یا بل وګړي وزوروي. موږ دا څو شکایتونه راغلي وو خو ټولو چارواکو ته په سختۍ سره ویل شوي چې څوک هم ونه زورول شي. یوازې بی اسناد افغان کډوال نیول کیږي. رجسٹرډ افغان کډوالو ته هیڅ څوک څه نشي ویلي. دوی تمنګ هیڅ نه وایي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر له لومبۍ نیټې راهسې پیل کړي او تر اوسه لسګونو زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515 شپېته، 2,110، 1,390 او 1,550 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
مشال ریډیو تغوغي اوریدونکو په پیښور کې دکانداران او سوداګر وای چې د بی اسناد افغانانو دستنولو لقبلې کاروبار غیزمن شوی دی. دوی وای په ورستیو کې د تورخم لارې له افغانستانه د درآمدونکو مالونو به هم لوړی شوی دی چې د هغې له وجې هم کاروبار خراب شوی دی. په پاکستان کې یو سړنیز اداره وای چې په 13 کلونو کې افغان کډوالو په پاکستان کې د شاوخوا 1500 ارب روپو پانګونه کړې ده. سړنه وای چې په پاکستان کې میشت افغانان هر میاشت شیانو اخیستو له لارې حکومت ته د 2 ارب روپو ټیکس ورکوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډ خونو پخوانی مشر خانجان علي کوزی وای چې افغان کډوال په پاکستان کې شاوخوا 450 لوی او وړې کارخانې لري. په دې اړه تفصیل د عصمت علي شان اور.
په پیښور کې کاروباریان وای چې د بی اسناد افغان کډوالو د تګ وروسته کاروبارونه خراب شوي دي. د دوی په وینا چې د تورخم د لارې د راتونکو خوراکي شیانو په نرخونو کې هم سیواواله راغله. محمد خان چې افغان کډوال دی او په بورډ بازار کې د اوچو میوو د خرص کار کوي د نوموړي په وینا چې زیاتر کاروبار یې د افغان کډوالو سره چې د هغوی د ستنېدو سره په کاروبار بد اغیز پریوتې دي.
ډېر اثر پرې پریوتې نه بورته مخکې کتلې وې دومره ډک وې چې بیخي د انداز قدم ځای پکې نه وې. چې مخکې مثال یو لک سل کېده اوس خبره شل زده زرو پوت راغلې ده. نیم په نیمه نه چې بدل چند هغه معنی خلکو کم شوې دي بازار خلک کم شوې دي په یاره خو په دې کې چې اوس موږ مچکل مال اخیسته ځانته نو موږ ډېر اخیسته په حساب کې ټرک بمراوړو نو اوس په هغه حساب نشته اوس چې علي مر بورې بالې دوه بالې درې بالې په یاره معنی بل بل ترخم په وجه معنی چې ترخم کې اوس مخکې به دا مال را پرې خو اوس مال هم نه پرې دي په سپین بولدک په یو بل لار راځي هم ډېر کم مال راځي. نو اوس نظر تا ته یم چې کاجو موږ په 300 کې اخیسته اوس موږ تراکی په 3350 کې میاش مخکې په حساب کې او بعد سه صفاکړي بادام چورته زو یم نو موږ به اخیسته 1800 کې او اوس پاغي کې په 28 تل موږ خرڅو په 25 موږ تراکی نو ګرانی خو ډیره زیاته رااله پکې.
دا پاکستان یو سیړنیز ادارې ډیولپمنټ انسایټ لیب د اکتوبر د میاشتې په خپل سیړنیز راپور کې ویلي چې افغان کډوالو په تیر دیر شو کلونو کې پاکستان کې د 15 ارب روپو پورې کاروبار کړی. راپور زیاتوي چې پاکستان کې میشت افغان کډوالو کې 3.5% کډوال واړه او غټ کاروبارونه لري او هر میاشت 2 ارب روپو ټیکس هم ورکوي. پېښور بورډ بازار کې اسناد لرونکي یو بل افغان کډوال عبدالباری مشال ریډیو ته ویل چې د سره اسناد شته خو بیا هم په کاروبار یې اثر پریوتې دي.
کم از کم 40-50% مطلب کارونه لکه ورځ تر بلې ډیسینډنګ روان دي په کمیدو دي لکه زیاتیږي نه مارکیټ او باقی لکه پالیسیانې د ګورنمنټ نن یو پالیسی سبا بله پالیسی او زمون خپل په کارو بالکل اثر پریوتې یوازې زمون نه بلکې په ټول مارکیټونو هم داسې اثر دی. دین علاوه چې کم کډوال دیزن لاړل هغه خلک بدل ته سوداګان هم کول ځکه هغوی مجبورین پیل راغلي کال مخکې نو هغوی مار آلریډي مارکیټ کې ښه سوداګان کول.
دا پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر پخوانی مشر خانجان الکوزی مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د افغان کډوالو شوخه 400 وړي او غټي کارخانه وي چې افغانستان ته د ستنېدو وروسته ترې پاتې شوې دي.
په کراچۍ کې په لاهور کې کاروبار شروع کو کارخانه او فابریکې وړې ځړې جایدادونه واغستل نو د پاکستان په اقتصاد کې ورورو تقریبا سهم واغستو د اقتصاد پر رشد کې تقریبا د 10-15% پورې تاثیر لرلود او د خلکو په مستقیم یا غیر مستقیم ډول پاکستان ته ټیکس ورکو ک یو چا یو شرکت جوړ کړ د پاکستانی په نامه او کاروبار پې کوو خو دا ماغه شرکت ټیکس د ماغه سړی په نامه ورکو خو ورکو یو افغان که موټر درلود دغه جواسیر درلود نور مسائل فعالیت کو دغه اسناد ورکول کډر کور کرایای واک نور مسائل او دغه خبره ده چې د دې خلکو سرمایه سرنوشت هم معلوم نشو کورونه پات شو هغه د بل چاپ نامه باندې دکانونه پات شو کارخانه دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمیرو ترمخه پاکستان کې خوشا دیار لس لک افغان کډوال پی او آر او اته لک او سلویغ زر افغان سټیزن کارت لري. دا پاکستان حکومت د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د لیګلو لړۍ د نومبر د ډونبېنه شروع کړي چې لا هم روان ده. د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو د ادارو د شمیرو ترمخه د ستمبر د 19 نه د نومبر د 14 پورې د تورخم او انګور اډې د لارې 2,40,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستنې شوې دي. عظمت ریشا مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکې. دا هرڅه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو تغوغي اوریدونکو په روان یو سات کې ستاسو لپاره یو شمیر نو ریپورتونه لرو. دا هم لرو چې د پیسو د نړیوال صندوق او آی ایم ایف ترمنځ چې کومه معاهده شوې ده په هغه باندې هم ستاسو ته معلومات درکو. آی ایم ایف البته د نومبر په 15 په یو بیان کې ویلي چې موافقه باید د هغې ادارې اجرایوي بورډ تایید کړي. او د دې سره سره د افغان کډوالو پر ستنولو باندې هم یو ریپورت لرو او ریدلې مهیروي او ریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټول پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com او د دې سره سره په فیسبوک او دا شان د ټویټر لالارې هم تاسو د تازه معلوماتو نه ځان خبر ساتلی شئ. وخت په پیښور کې نږدې د غرمې 12 بجې کېدونکو دی ورزو پامیر ساحل ته چې تاسو ته د دې غړې مهم او لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د رواني میاشتې له 28مې څخه تر نامعلومه مودې پورې د کاربندیز اعلان کړی دی. د کروندګرو د ټولنې یو مخکخ مشر کاظم څخزي پرون مشال راډیو ته ویل چې بزګر او باغوانان به د کاربندیز پر مهال د بلوچستان لوی لارې تړي او د برېښنا بلونه به هم نه پرې کوي. خو په کوټه کې د واپډا ویاند محمد افضل بلوچ مشال راډیو ته ویل چې کروندګرو د اربونو روپیو بلونه نه دي پرې کړي چې لکبلې ورته زیاته بجلی نشي ورکولای. اخوا د بلوچستان د اطلاعاتو چارو لنډمهاله وزیر جان څخزي وایي چې ژر به د کروندګرو او واپډا ترمنځ اختلافات ختم کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکخ مشر خانجان الکوزي وایي چې پاکستاني چارواکو ورسره د هاغو زرګونو کنټینرونو د لیګد موافقه کړې ده چې په کراچۍ بندر کې ساردي. نوموړي بیګا مشال راډوتویل چې د سوداګرۍ خونو د مشر یونس مومن په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره غونډه وکړه چې په کې پریکړه شوې چې افغانستان ته به د زیاترو کنټینرو لیګد د نومبر 18 پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزي د نومبر پر 14مه د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس چیلانی څخه د کانټینرو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. اسلام آباد لاله افغان سوداګرو سره د موافقه پاړه څه ندی ویلي. د پاکستان حکومت وایي چې داسې شایان د افغانستان په نوم واردېږي چې هلته اړتیا نشته او بیا پاکستان ته قاچاقېږي چې لکبلې هغه هیواد ته مالی زیان اوړي. د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو له پاکستانه د بی اسناد افغانانو پر ستنولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې پرون په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې لستنو شوی افغانانو سره د مرستو لپاره میلیونونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ راهیسې د بی اسناد افغانانو هیواد ته د ستنولو بهیر ته دوام ورکړی دی. او ټاکل شوی چې هند او استرالیا د نومبر پر 19مه د 500 اوور کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې یو بل ته مخامخ شي. دا تر هغه وروسته چې پرون په دویمه نیمه پایلوبه کې استرالیا د جنوبي افریقا لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. تر دې مخکې د نومبر پر 15مه هندۍ لوبډلې نیوزیلند ته په ماتې ورکولو پایلوبه ته لار موندلې وه.
مشال ریډیو توغی وریدونکو د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو له پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ډلېز اخراج پر بهیر اندېښنه خوډلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر نوېلې دي چې په ډلېز ډول په استل شو افغانانو کې د پولیو په ګډون د نورو ناروغیو د خپرېدو بیره ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د بجټ کمی له کبله ستنو شو سره اړینې مرستې نشي کولې. د ملګرو ملتونو د خزو ادارې ویلي دي چې افغانستان ته پښتنیدونکو کې 80% خزه او ماشومان دي چې مرستو ته ضرورت لري. د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټه راهیسې د افغانانو ستنولو ته دوام ورکړی دی. وایي چې په هغه هیواد کې بې له قانوني اسنادو هیڅ بهرني وګړي ته د اوسېدو اجازه نه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار سالم احمد صالح نور.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانستان ته له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو ډلې زخراج د نورو مسایلو ترڅنګ په دغو ستنو سویو کې د ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. دغه ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویلي په بیلابیلو هغو ساحو کې چې دغه افغانان ورڅخه را روان دي په ماشومان کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر هم شته. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومان د ګوزن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي 2,000,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې وکولای سي راستنو سوی افغانانو ته افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د روغتیايي څار خدمات برابر کړي. بل خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي تر اوسه یې له 1,200,000 راستنو سوی افغانانو سره د خوړو او نقدو پیسو مرسته کړې ده. خو دغه اداره غوښتنه لري چې له 1 میلیون نورو راستنیدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره 14 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. بلخوا په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤول ضیاءالدین صافی وویل دوی د ژمي پر مهال تر ټولو د زیانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره د 400 میلیون ډالرو په ارزښت نورې مرستې ته اړتیا لري.
هزاران افغان که در پاکستان زندگی میکنن هر روز به افغانستان باز میگردن.
په زرګون افغانان چې په پاکستان کې ژوند کاوه افغانستان ته ستنیږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر دغو کورنیو له راستنېدو سره غني سوي بسکټ ویشي. د دوی د نمونو له ثبتولو وروسته د دوی د فوري اړتیاو پوره کولو لپاره نقدي مرستې کوي، خو موږ د اړتیا وړ بودیجه نه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام روان کال مجبور شو 10 میلیونه افغانان له خپل پروګرام لیرې کړي، لپاره چې د ژمي پر مهال تر ټولو زیات ځانګالي 1 میلیونه کسان ژوندي پاتې سي. د دوی د مرستې لپاره 40 میلیونه امریکایي ډالرو ته فوري اړتیا لرو.
له پاکستانه ګڼو اخراج سویو افغانانو ویلي دوی داسې وخت افغانستان ته ستانه کړی سوي چې ژمی را روان دی او دوی لا هم نه پوهیږي چې خپل ژوند او کاروبار څنګه بیرته له سره پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله اکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د روانې نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د راستنېدونکو 80% ښځې او ماشومان دي. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4 میلیونه او 400 زره کسانو ته رسیږي چې 1 میلیون او 200 زره قانوني اسناد نه لري. پاکستان د اکتوبر میاشتې 23 دغو بې اسناده افغان کډوالو ته مهلت ټاکلی و چې له پوره کېدو سره یې د نومبر میاشتې له لومړیو افغانستان ته د دوی د اخراج پروسه ګړندۍ سوه. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي و چې تر تېرې اونۍ د تورخم او سپین بولدک له لارې تر 300 زره ډېر افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوي دي.
اوریدونکو، د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف ویلي دي چې د مامورانو یا د دوی د کارکونکو یوه ډله یې له پاکستاني او چارواکو سره هغه هیواد ته د پور د دویم کس پر ورکړې سلا شوې ده. آی ایم ایف البته د نومبر په 15 په بیان کې ویلي دي چې موافقه باید د هغې ادارې اجرایوي بورډ تایید کړي چې ورسره سم به پاکستان ته 200 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي. شنونکي وایي د پاکستان حکومت باید د خپلو مالي مسلو هواري لپاره کوټلې پالیسي یا تګلاره ولري. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې. دا پیسو د نړیوال صندوق ایم ایف د مامورینو یوې ډلې او پاکستاني چارواکو ترمنځ هغه هیواد ته د پور د دویم قسط ورکولو په اړه موافقه شوې ده. ایم ایف د نومبر په 15 په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د هغې ادارې د اجرایوي بورډ په منظورۍ به پاکستان ته 200 میلیونه ډالر ورکړي. ایم ایف وایي د دوی د کارکوونکو پلاوی د نومبر له 12 څخه تر 15 پورې د پاکستان سفر وکړي چې پکې د هغه هیواد د اقتصادي او مالي اقداماتو لومړنۍ ارزونه لپاره له چارواکو سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې خبریال تاج حیدر وایي دا یو ښه خبره ده، خو پاکستان باید د خپلو اقتصادي مسلو د هواري لپاره خپل یو کوټلی پلان ولري.
اب یہ فرسٹ ریویو کی سیکنڈ ٹرانچ کے لیے ڈسکشن تھی جو کہ دو
د پور د لومړنی جاج یا ریویو د دویم قسط لپاره خبرې وی چې د نومبر د 2 مینا تر 15 پورې وی. د دوی ترمنځ اوس تړون وشو. اوس پاکستان د هیل لري چې د یوې میاشتې دننه به ایم ایف خپل رپورټ اگزیکټیو بورډ ته رالیږي. د دغې د منظوري وروسته به ایم ایف پاکستان ته 200 میلیونه ډالر ورکوي. د دې ګټه به دا وي چې له دې سره به نورې نړیوالې ادارې لکه ایشیایي ترقیاتي بینک، نړیوال بینک او ځینې نورې ادارې له پاکستان سره لی مرسته کول شي، خو مسله دا ده چې دا هم پورا نه ده.
مسله یې ده چې یې سفیشنټ نه دی.
آی ایم ایف په خپل بیان کې ویلي چې د انرژي یا توانایي د بیو سمولو پاکستان ته د بهرنیو اثارو یا پیسو ورتګ له کبله مالی فشار کم شوی دی او داسې ښکاري چې د ګرانۍ او افراطي زر کچه هم په راتلونکو میاشتو کې کم شي. خو بلخوا د قاضی اعظم پوهنتون د اقتصاد د څانګې استاد ډاکټر انور شاه مشال لیډیو ته وایي باید د پاکستان حکومت د خپلو اقتصادي مسلو لپاره پر نورو ممکنه لارو هم عمل وکړي.
د پاکستان نه شارټ ټرم یو ریلیف ته پوهې نه میاشتو
پاکستان چې هم درګه پاکستان لږه کم پکار دي لکه دوی د خپل فاندامنتل لګت په زموږ غټي مسلې یو یو راځي د بجټ خساره چې کم دا کمول دي او دوی مدار چې زموږ چې کم دا بیروني خساره دا کمول دي دا دې ته بنیادی تور وځي لکه دا بنیادی کارونه دا دي موږ ته فاندامنتل دا کارونه چې حکومتونه نه کړی کنه دا څومره پکې چې کم دي کنه دا اړيږي
پاکستان له 2019 کال راهیسې اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د شپږو اربو ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی و اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې له ایم ایف څخه د پور د نهم کیس ترلاسه کولو هڅې کولې خو د 2022 کال له نومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار و په دې ترڅ کې د پخواني وزیر اعظم شهباز شریف ترڅنګ د پاکستان لوړپوړو چارواکو د ایم ایف له مشرانو سره یو شمېر ناستې وکړې او د پیسو د نړیوال صندوق د شرطونو پوره کولو لپاره ګامونه پورته کړل
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو زو پکتیا ته چرته چې په سید کرم ولسوالۍ کې د سویټزرلند پرمختیايي ادارې په مالی لګښت او بو کینال یا نیر جوړ شوی دی له هغه نیر نه به 900 کورنۍ ګټه اخلي او شاوخوا 15500 جریبه کرنیز ځمکه هم خړوبه وي د افغانستان د نورو سیمو په سیر د پکتیا اوسیدونکو هم د څښاک او بو د فصلونو او باغونو د اوبو بخور لپاره د اساسي نهرونو او یالو لکمی سره مخامخ دي په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې
د نوومبر په 15مه د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ په درک سیمه کې د اړیکو د دفتر لخوا د اوبو د یو سربن او کانال پروژه ګټه اخیستنه ته وسپارل شوه چې ځایي خلک به ورڅخه د څښاک د اوبو او د خپل کرنیز ځمکو په خړوبولو کې ګټه اخلي د پکتیا د اړیکو دفتر مسؤل شریف الله ایوبی مشال روډیو ته ویل
د سربند په واسطه باندې تقریبا 900 فامیلونه ترې مستفید کیږي او تر 15400 جربه پورې ځمکه ترې خړوبېږي
د سید کرم ولسوالۍ هغه اوسیدونکي چې د درک سیمې د اوبو له سربند او کانال ګټه پورته کوي خوښ دی وایي دوی له مخکې مجبور وو چې د هر ځل د سیلاب له راوتلو وروسته د شګو سربند وتړي او هغه خپلې اړتیاوې ورڅخه پوره کړي یو تن ځایي اوسیدونکی حکیم شاه وایي
په خاله ته هم یو سربند موجود وو چې هغه به کله سیلابونه به راغلو نو دا کانالونه به ډک شو بیا به قامونه راووت په کور په کور باندې مثال نغاد او پچشته دا کانال به سبقل اوس دې سربند موږ راضي او خدای کار وسو
ځایي اوسیدونکی وایي دوی لپاره د یاد سربند او کانال یو بل بنسټي ځګټه داده چې تر دې وروسته د سیلابونو لزیانه کورونه کلی او ځمکې هم خوندي شوي یو بل ځای اوسیدونکي امانت خان ویل
نو باند موږ ته ډېره ګټه پیدا وکړه خو په دغه باند باندې دلته ډېرې شخړې کېدلې جنجال به پکې د اوبو په سار باندې چې تا واړولې او ما واړولې اوس هغه خبره نشته
د افغانستان د نورو سیمو په شان د پکتیا اوسیدونکي هم د څښاک اوبو او د کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره د اساسي سربندونو او کانالونو د کمی سره مخامخ دي که څه هم افغانستان د نړۍ د ډېرو اوبو لرونکو هیوادونو په کتار کې نه دی خو بیا هم د ګاونډیانو په پرتله د ګڼو غرونو د درلودلو له امله د اوبو کافي زیرمې لري چې د راپورونو له مخې یوازې له 1% برخې استفاده کوي
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي
او ریډونکو په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکو کال د فبرवरी پر 8مه په هیواد کې انتخابات کې وی په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي ګوندونو مشرانو سیاسي حالې زلې زیاتې کړې دي. په دې لړ کې پرون د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری په بټاباد، د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په نوخار، او د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر ایمل ولی خان په بونیر کې ولسی غونډې وکړې. بلاول بوټو زرداری د ګوند غړو ته په وینا کې ویل چې په انتخاباتو کې باید د ولس ته رائے احترام وشي. مولانا فضل الرحمن ویل چې ګوند یې نور پر پخوانیو لارو تک ته تیار نه دی. ایمل ولی خان ویل چې غیر جمهوری قوتونه دي د ګوند مخې نیولو هڅه نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښورا د غلام غوث په دې رپورت کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نومبر په 14 نیټه په بټاباد کې د خپل ګوند د کارګونانو کنونشن ته په وینا کې ویلي دي چې تر څو د ولس د رایو احترام نه کیږي نو هیواد پرمختګ نشي کولی. چتا سوک په دویم ځل یا سوک په سلورم ځل وزیر اعظم جوړوي د دینه غوړه دا چې چاته موقع نه دا ورکړی شوی نو هغه له یو ځل موقع ورکړي. د پاکستان دولت سره زما دا جمنه ده چې زه به تاسو نه مایوس کوم، بل خواته بیا د خیبر پښتونخوا په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند د کارکونانو کنونشن ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې دوی به د پښتنو په خوره په خپلو وسیلو د خپل اختیار لپاره خپله مبارزه جاری ساتي او غیر جمهوری قوتونه دي د هغوی د لارې د نیولو څخه ډډه وکړي.
زمونږ چا سره دښمنه نشته، خو مونږ د ټوپک په زور، د کوتک په زور یا په بل څه زور طاقت او طاقتور نه منو. واحد او واحد طاقت یو وار بیا دوراوم، او هغه عوام دی پکار دي چې دا ټول خلق دی د طاقت ته سرندر شي. کو هغه د پټ والے دی، کو هغه د ټوپک والے دی، کو هغه د قلم والے دی، کو هغه هر دفتر کې ناشته دی، عوام ته پکار دي چې سرنګوشي سرندر شي طاقت ته دی عوامو دی.
بیا د نوخار په مانکی شریف کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند کارکونانو غونډې ته په وینا کې د هیواد په اسټابلیشمنت نیوکه کړې دي چې د ناسمو پالیسیو او پیسو په وجه هیواد د بدامنۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي، او په کار د اوس په پالیسیو کې بدلون راوستلی شي.
75 سال همنه پرانی لکیرو کی پیروی کی،
15 کال مونږ د پخوانیو کرخو پیروی وکړه، او چې 200 ویل نو هغه مو منله. اوس مونږ نور د دې عناصرو منلو ته تیار نه یو. په پښتونخوا صوبه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیاسي مشرانو هلې ځلې په داسې مهال تیزی شوې دي چې د انتخاباتو کمیشن په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د پروري 8 نیټه اعلان کړی ده، او د ټاکنو د کمیشن سره ثبت شوی ټول سیاسي ګوندونه په مرکزی او صوبایي کچه د واک ترلاسه کولو لپاره ولسته د خپل انتخاباتي منشورونو او بیانیو په رسولو کې مصروف دي.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
اوریدونکو، د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای چې د 2023 کال د فبروري پر 8 عام انتخابات کوي. پر هغه ورځ به په لومړي ځل په قبایلو کې هم پر یو ورځ د کامیو صوبایي سملې امیدواران منتخبي کی. تر دې مخکې په 2019 کال کې د خیبر پښتونخوا د سملې لپاره د قبایلي سیمو نوماندان منتخب شوي وو، خو دا کار تر عامو انتخاباتو یو کال وروسته شوی وو. البته ګوندونه وای چې په قبایلي سیمو کې نامني خایي ورته د انتخاباتو کمپاین ګران کړي. دوی له چارواکو څخه هلته د امنیت ښه کولو د هغو سیمو پرمختیا لپاره د اقداماتو غوښتنه هم کوي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترک زیناورو.
تر دې وړاندې په زمشو ضلعو کې د قومي سیملې انتخابات خو کېدل، وړې د صوبایي سیملې انتخابات په اول وار په 2019 کې شوی و. منتخبه صوبایي سیملې په 2013 کې په وجود کې راغلې وه، خو د ځینو آیني کړکیچونو د وجې د زمشو ضلعو انتخابات شاوخوا یو کال پس شوی و. دا چې د قبایلي ضلع ولس د سیاسي کولو ورته د جمهور نظام د فائدې او په انتخاباتو کې د نارینه او زنانو د برخې اخیستو لپاره سیاسي ډلې باید څه وکړي؟ مشال ریډیو تر ټولو اول د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا سینیئر نائب صدر او د قومي سملی په خوانی غړي ساجد مومن سره خبرې کړې.
عدل تبا مختلف پارټي په مختلف سلوګن باندې دلته الیکشن لړاوي، هغه د خپل خپل منشور د قبایلو حوالې سره واضحه کی چې نیکست 15 کال کې به موږ څه کوو. عادي الیکشن کې خو زه دا ویم چې دغه سره سره په کار داد شي قبایلو ته سیاسي ازادي ورکړل شي، د دهشتګردۍ خلاف چې کم جنگ دی یا دلته کم کوششونه دي، د امنومان د پاره ټول ملک د پاره د قبایلو آزاد الیکشن چې کوم دی د انتهایی ضروری دی چې قبایل چاته ووټ ورکړي. په کار داد شي چاته په بیلټ باندې دلته څوک بدلون نو واستل غواړي چې هغه ته د خپل رائے چې کم د اظهار دي چې هغه په آزادانه تور باندې وکړي.
د قبایلی ضلعو انتخاباتي یا انتخابي نظام په 1999 کال کې د بالغ رائے د هیمانه هر هغه تن چې شناختی کارت به جوړ و د رائے ورکولو د حق ورستو بدل شو. تر هغه وړاندې به د سیمه ملکانو د قومي سملی لپاره کاندیدانو ته رائے ورکوله چې د هغه ملکانو شمیر به په غټو غټو قبیلو یا خیلونو کې د شمیر یو څو تنان وو. په 2018 کال کې آئینی ترمیم وشو او هغه ترمیم کې د قبایلي سیمو ولس ته سیاسي حق ورکړی شو چې دغلته به خلک د سیاسي ګوندونو د سوري او د سیاسي منشور د لاندې انتخابات کولی شي. په 2018 کال کې چې دغه سیمه خیبر پختونخوا صوبه کې ورګاډې شوې، د آئین د لاندې ورته د خیبر پختونخوا سیملې لپاره د کاندیدانو انتخابولو حق هم ملاو شو. د سیاسي ډلو کاندیدان به څنګه کوي چې د قبایلی ضلعو د ولس محرومۍ ختمې کړي؟ مشال ریډیو دغه پوښتنه د باجوړ نه د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري نثار باز نه کړي.
دا مولس باور جګم ده په سیاست باندې په پارلمان باندې پیدا کول لپاره زوري داده چې مونږه په خپل تقریر او تحریر کې په جلسه او جلوس کې او په جرګه کې جګم ده عام ولس ته په دې اړه باندې باقاعده هر وخت خبر ورکړو چې د یو په سیاست باور پیدا شي، د یو په پارلمان باور پیدا شي، او به چې کوم د نمائندگان دی ټاکی کاغه ایم پی ایچ دی او کاغه ایم ان ایچ دی، نو د دې د اهمیت په اړه ورته په روان کمپین کې مسلسل هر ګون خپل خبر ورکړي چې زه که تاسو د ماترای راکړی یا زه منتخب شوم نو زه دا پروګرام لرم یا زما پارټي دا پروګرام لري.
دا چې د زم کې دوه شاوخوا 15 کاله پوره شو، خو بیا هم د قبایلی ضلعو ځینې سرکاري ادارې د پاکستان په ملکی قوانینو کې لا هم پوره په پوره نه دي داخل شوي، لکه د خاصدارو او لیویز چې لا هم په مکمله توګه پولیسو ته نه دي اړول شوي. نو بیا دا چې تر دې وخت ځینې خلک داسې هم غړي چې د دوی اوس هم د پخوانی فاټه د قانوني نظام د لاندې ژوند کوي، نو د دې څه وجوهات کې دي؟ چې د مشال ریډیو دغه پښتنه د قومي وطن پارټي خیبر پختونخوا یو مشر ډاکټر فاروق افضل مومن داسې جواب کړه.
سو د انتظامی چې کم د نو هغه مغزور روایت کې روان دي، دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې زم خوشوي خو هغه کمی وادي چې شوی نو هغه پوره نشوي. غیر ضروری کارونه مخ کې کړل او ضروری تشا ته پاتې شو، نو په دغه وجه باندې د دې قوم د دې خلکو چې کم دی په دې باندې یقین نه کیږي چې را مونږه پښتونخوا کې زم شوی یو.
په سیاسي ډلو باندې څومره ذمہواری پرېوځي چې ګنی دوی باید څنګه د دغه ضلعو ولسته ځان ورسوي، او که یو ګوند په واک کې راشي نو هغه تر ټولو اول څه وکړي چې ګنې د قبایلي ضلعو د خلکو ژوند ورسره ښه شي؟ صحافی او تجزیه‌کار رفعت الله ورغزی مشال ریډیو ته وویل تر ټولو اول باید سیاسي ډلو ته د انتخابي مهم د پر ځای ملو شي، ځکه هغه ضلعو کې امنیتي وضع ډیره خراب ده.
خو اوس دا دي چې د سیاسي جماعتونو ډیر کردار جوړیږي چې هغه په دې باندې لکه یو خو ته چې دی اوپن دا کمپین اجازه ملو شي چې هغه بالکل خلکو ته ځان ورسوي. نو دا چې دی یو ډیزل مطلب لکه دا په دې کې به دا پهل ځل دا الیکشن کیږي، نو وادي شي وي هغه وادي هم پوره کړی شي، او لږ مطلب دا چې فاټا ته او دا فاټا خلکو ته دې نظر باندې وګوري چې دا مطلب د پاکستان خلک دي.
در روان کال پاتم فروری انتخابات اعلان شوی، دغه انتخابات کې به د پخوانی فاټا یا د موجوده قبایلی ضلعونه د قومي سملی د پاره په شپږو څوکیو، ولې د خیبر پختونخوا صوبې د سملی د پاره په 1400 څوکیو درای خستو په صورت کې کاندیدان کامیابیږي. دغه انتخابات د پاره لا هم د کومي قبایلی ضلع نه انتخابي جلسې خو نه دي شروع شوی. البته د عوامي نېشنل ګوند لخوا د باجوړ او ځینو نورو ضلعونو د صوبې سملی د پاره کاندیدان نومول شوی دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
اوریدونکو ورزو یو بل موضوع ته، د کال 2003 راهیسی تر دې د ما د پاکستان کرکټ لوبډالي په لویو سیالیو کې درې کپتانانو خپل زمواره او سخال ریکل شوی دوه استفاګانی ورکړی او یو کپتان ریټایرمنت اخیسته. اوس هم په هندستان کې روان نړیوال کرکټ کپ کې پاکستان د میچونو بللو وروسته بابر اعظم کپتانی څخه استفا ورکړی ده. دا چې ولې د نړیوال کپ په شان غټو ټورنمنټونو وروسته پاکستان کې دا ډول کپتانان لري کولی شي د کرکټ پوهان او مینوال په دې اړه سوای تفصیل یې له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا پاکستان کرکټ بورډ مشر زکا اشرف سره د ملاقات وروسته د ملي لوبډلې کپتان بابر اعظم د کپتانۍ څخه استعفا ورکړه. د کال 2000 مراسي پاکستان کې داش پغم کپتان شو چې د ورلد کپ نه راوتلو وروسته د خپل ذمہوارانه یا خپل او یا د پاکستان کرکټ بورډ په وینا لړکړې شوې دي. دا چې د دې سه وجوهات کې دي شي د پاکستان کرکټ بورډ سره تړلې پخوانی کوچ او موجوده وخت کې د کرکټ لوبو امپایرینګ کونکي ډاکټر سہیل خان وایي چې غټو سیالو کې باید کپتان خپل ځان په ذهني او نفسیاتي توګه مضبوط وساتي کوم چې د پاکستان لوبډلو کې کمی ښکاری.
چونکی ورلد کپ یو ډېر غټ ایونت دی په عربو خلک په دنیا کې دا ګوري، نو دا ستا د سکلز ستا د نفسیاتو یو ټیسټ کیس وي. خلک هغه جج کوي چې بای ستا کې څونه ټیمپرمنټ دی د کپتانې. ظاهره خبره دا ده چې زمونږ په لومبنو سلورو پنځو میچونو کې یو دا تجربه شو چې زمونږ کپتان چدینو هغه اٹیکینګ کپتان نو هغه په وخت باندې تبدیلې نه راوستې دي چې هغه د میچ د ګټې لپاره تلی، نو لدی قبل هغه یو کمزوري کپتان ثابت شو. نو دا خو ضروری خبره ده چې په دون غټ ایونت کې تخپل نرز نشي قابو کولې، نو تب بیا خامخره کپتانان نه لری کیږي.
د بردیر سید بلال رشید چې د باچا خان په هنتون د کرکټ لوبډلې کپتان هم دي او د پاکستان کرکټ بورډ سره رجسٹرډ لوبډلې عبدالی گندیکار سره هم لوبه کوي، وایي د ټیم انتخاب غوړه پکار دی نه چې ټوله ذمہواری یوازې په کپتان ورچول شي.
په دې کې خو د کپتان هیڅ قسم مسغلتي نشته، ځکه لکه نور ټیمان چې کم دي نو د هغو کمبینیشن چې کم دی اډیر زیات خای مین سیس په کرکټ کې کمبینیشن دی کنه. بس کوم د انډیا ټیم ته وګورو، هغه کې چې روهیت شرما گیم ونی کې، ویراټ کوهلی کې چې ویراټ کوهلی ونی کې، سوریا کومار یادوې کې چې هغه ونی کې، ایشان کیشن کې، خامخا د هغو دوه درې پلیران په هر میچ کې سنچری کوي. نو شان د پاکستان سره چې دی یو بابر اعظم دی، یو فخر زمان دی، نو چې زمونږ سره دوه درې پلیران داسې وي نو زمونږ دا نور کم پلیران چې دی دوه ورسره خدمت کوي.
دا کرکټ لوبې مینوال سره نظر لري. نو کفایت الله چې په سرکاري سکول کې استاد هم دی او د خپل سکول د لوبو څنګه مشر هم، وای یوازې کپتان نه ټوله لوبډله او د دوی انتظامیه د ګټ او بیلت دوه ځموار وي.
ټیم یوازې دا نه چې په دغه یو لسکلیانو مشتمل دی، بلکې د دې کې د ټیم منیجمنت هم پوره کړی د سلیکشن کمیټه کړداري. نو په پاکستانی ټیم کې ومونږه مثال کا واخلو، نو اکثر دا چې ټیمونه منتخب شي چې هغه متوازن ني، په هغه کې دا لونډرز چې کوم راي شو دا هغه کمي، نو هغه شان ټیم سلیکټ نکلی شي. زم د کیپټن بازی نیم فیصله ایم داسي چې هغه د یو خراب کارکردګي وجه جوړی دي شي چې صحیح بورډ فیصله ونه کی، فیډ پلیسمنٹ صحیح طریقې سره سیټ نه کی. نو دا مختلف وجوهات دي.
دا د مننه چې په هندستان کې روان کرکټ نړیوال کپ کې په 12 نومبر د انګلند لوبډلې پاکستان ته په 93 رنجونو ماته ورکړه، چې ورسره پاکستانی لوبډله د کرکټ نړیوال کپ نه را بهر شوه. د نوړاندې هم 2003 نړیوال کپ وروسته د هغه وخت کپتان وقار یونس، په کال 2001 کې کپتان انزمام الحق، په کال 2011 کې کپتان شاهد افریدی، 2015 کې کپتان مصباح الحق، 2019 کې سرفراز احمد او روان کال 2023 کې بابر اعظم د کپتانۍ څخه استعفا ورکړه. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا
Yeah.
ستر کو سرا جنت جنت جنت